د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خپریږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست هیله څرګندوي چې سیمې ته د روان سفر په ترڅ کې به د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه د امریکا له شریکانو سره ګټورې خبرې وکړي. ښاغلی ویست نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د دسمبر د 15 او 15 نیټې ترمنځ به پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته د سفر پر مهال د ګډو امنیتي ګټو، د افغان کډوالو د خوندیتوب او بیا میشتیدنې، بشري اړتیاو، بشری حقونو او اقتصادي موضوعاتو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي. ویست په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې درې جګپوړي چارواکي یې پاکستان ته ځي، څو د هغو افغان کډوالو په اړه چې په دې هیواد کې د امریکا ویزو ته سترګې په لاره دي له چارواکو سره خبرې وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي چې د تعلیم په برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان د نجونو ترڅنګ هلکانو ته هم رسیږي. د سازمان په یو تازه راپور کې چې نن خپور شو ویلي، نړیوال طالبان له دې کبله غندي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه یې بند کړي دي، خو زیاتوي چې پر هلکانو د طالبانو د دې پرېکړې زیانونو ته لږه پاملرنه شوې. راپور کې راغلي چې له هېواده د ښځو په ګډون د متخصصو استادانو د وتلو، په تعلیمي نصاب کې د ناسمو بدلونونو او بدني سزاګانو له وجې په هلکانو کې ښوونځي ته د تلو ویره ډېره شوې او په ښوونځیو کې د زده کوونکو حاضري رالوېدلې ده. په راپور کې یادونه شوې چې طالبانو ډېری ښځینه ښوونکې له دندو لرې کړي چې له کبله یې یا غیر مسلکي ښوونکي دوی ته درس ورکوي او یا له ښوونکي پرته په ټولګي کې کښېني. طالبانو د بشري حقونو د څار د سازمان د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی هغه محدودیتونه چې طالبانو په افغانستان کې پر ښځو لګولي له تورپوستانو سره د اپارتاید د محل له چلند سره ورته بللي. ملالی پرون د اپارتاید ضد مبارز نلسن منډلا د لسم تلین په مناسبت د جنوبي افریقا په جوهانسبورګ ښار کې جوړې غونډې ته په وینا کې وویل، طالبان غواړي د نجونو لپاره برخلیک دوی وټاکي. د هغې په وینا طالبانو په افغانستان کې نجلۍ توپ غیر قانوني کړی دی. ملالې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو دې کار ته د جنسیتي اپارتاید په سترګه وګوري. هغې دا غوښتنه هم وکړه چې نړیوال لوبغاړي دې له طالبانو سره اړیکې نه عادي کوي. طالبانو د دې څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې په وار وار ټینګار کړی چې دوی د نجونو او ښځو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې درناوی کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون د امریکا سنا ته خپل وینا وروسته له هغه کنسل کړ چې د اوکراین او اسرائیل د جګړو لپاره د ولسمشر جو بایدن د نږدې 1.6 میلیارد ډالر بودیجې په اړه بحثونه تاوده شول. ټاکل شوی و چې ولسمشر زلنسکی به په داسې حال کې چې اوکراین په دې ساړه ژمي کې د روسیې د حملو پر وړاندې مقابلې ته تیاری نیسي، سنا ته وینا واوروي. خو د خپله وینا هغه مهال کنسل کړه چې د سنا د اقلیت مشر مایکل مکانل له خپلو ملګرو جمهوري پالو وکیلانو وغوښتل چې دا طرحه رد کړي. د بایدن ادارې په 13 اکتوبر میاشت کې له کانګرس څخه غوښتي وو چې د اوکراین او اسرائیلو د جګړې او د سرحدي امنیت د ټینګولو د پلان د تمویل طرحه تصویب کړي، خو د استازو جرګې چې د جمهوري پالو لخوا اداره کیږي دا غوښتنه رد کړه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان ته ځي، څو د اوپک ټولنې لخوا د تیلو د تولید د کمولو په اړه خبرې وکړي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف د دې خبر د اعلان پر مهال وویل، د اوپک د غړو او متحدانو لخوا د تیلو د تولید د کمښت عملي کول چې تیره اونۍ اعلان شو وخت نیسي. روسیا چې د تیلو لوی تولیدونکی هیواد او د اوپک له مهمو غړو څخه ده، د تیلو د تولید د حد په ټاکلو کې له ایران، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو سره چې درې وړه د اوپک غړي دي همکاري کوي. اوپک او متحدانو یې تیره اونۍ د تیلو په تولید کې نوی کمښت اعلان کړ. د پوتین او عرب مشرانو خبرو په اجنډا کې پر تیلو او سوداګرۍ سربیره د اسرائیلو او حماس شخړه هم شامله ده. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خبريږي، خو لومړی لنډه خبری برخه وړاندې کیږي. د هم د دې برخې لومړی راپور په افغانستان کې د اروپایي ټولنې پلاوی یو ځل بیا له افغانستان سره د اروپایي ټولنې پر ملاتړ ټینګار کړی دی. د دې پلاوی مشره چې په دې وروستیو کې تورخم ته تللې وای، له هغو کسانو سره خبرې دردونکي دي چې هر څه یې له لاسه ورکړي او له پاکستانه ایستل شوي دي. پاکستان د نومبر په لومړۍ نیټه د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه او ویل کېږي چې تر اوسه څه باندې 400,000 افغان کډوال له دې هېواده ایستل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د پلاوي شارج دافیرا رافایلا یودیس چې د یو پلاوي په مشرۍ تورخم ته تللی او له پاکستانه د شړل شو افغان کډوالو له کم څخه لیدلې، ټینګار کړی چې اروپایي ټولنه د دغو افغان راستنیدونکو د ملاتړ لپاره چمتو ده. هغې په ایکس شبکه باندې په تورخم کې د راستنیدونکو له کم په د خپلې لیدنې ویډیو خپره کړې او په یو پیغام کې زیاته کړې:
دا د هر چا او زموږ لپاره یو سخت ورځ ده. دا دردناک ده چې له ډیرو خلکو سره خبرې کوو چې هر څه یې پریښي او ایستل شوي دي. زه غواړم نن د افغانستان له خلکو سره زموږ د پیوستون او ملاتړ په اړه ډاډ ورکړم.
اغلی یودیس د ملګرو ملتونو ټولو شریکانو، بنسټونو او سازمانونو څخه مننه کړې چې له پاکستان څخه د ایستل شوو افغان کډوالو سره مرسته کوي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت لخوا د جوړو شوو کمپنیو مسؤل نور محمد حنیف ویلي، په افغانستان کې د اروپایي ټولنې پلاوي له دغه کمپ څخه د لیدنې پر مهال ژمنه وکړه چې له پاکستانه د شړل شوو افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره به جدي اقدام وکړي. پاکستان د نومبر له لومړۍ د بې اسناده کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ او ویلي دي چې شاوخوا 1,500,000 افغان کډوال به باسي. له پاکستانه د افغانانو د ایستلو چټک بهیر د بشري حقوقو سازمانونه اندېښمن کړي، ځکه له یوې خوا په افغانستان کې هوا سړه شوې او له بلې خوا ګڼ شمېر کډوالي کورنۍ نه پوهېږي چې څنګه او له کوم ځای خپل ژوند بیا پیل کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ ویاندي کارولین ګلوک د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، ډېری دغه افغانان د لومړي ځل لپاره افغانستان ته راغلي، ځکه چې دوی او ماشومان یې په پاکستان کې زیږېدلي. د هغو افغانانو د شړلو په اړه هم اندېښنې زیاتې شوې چې د 2020 کال له اګست وروسته له افغانستانه پاکستان ته تللي، ځکه د بشري حقوقو سازمانونو په وینا په افغانستان کې به د دغو کسانو ژوند له ګواښ سره مخ شي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
قدر منوریدونکو، په څو شپو کې د ازادي رادیو مجلې پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې یو رستای راپور لرو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان ته ځي. کرملین تایید کړی چې په دې سفر کې په دو اړخیزو اړیکو د فلسطین او اسرائیلو په شخړه او د تیلو پر اړوندو مسایلو خبرې کیږي. لکه چې د جرمونو نړیوالې محکمې د جنگي جرایمو په تور د پوتین د نیولو بخنه غواړم لکه چې د جرمونو نړیوالې محکمې د جنگي جرایمو د تور په خاطر د پوتین د نیول امر کړی، نوموړی ډیر کم له روسیې بهر وتلی دی. بیا هم صفی الله ستانکزی دی په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره.
سره له دې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې ICC لخوا د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نیولو امر پر خپل ځای دی، پوتین په یو نادره بهرني سفر کې منځني ختیځ ته ځي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د ماشومانو کمشنره ماریا لیووا بیلووا روسیې ته د اوکراینی ماشومانو د ستنولو په برخه کې د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا په جنګي جنایتونو تورن او د نیولو امر یې شوی. خو فرانس پریس لیکلي، نه متحده عربي امارات او نه هم سعودي عربستان د جرمونو نړیوالې محکمې ICC معاهده لاسلیک کړي، نو په دې معنی چې دا هیوادونه به پوتین نه نیسي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف د سه شنبې پر ورځ ویلي، ولسمشر پوتین په دې سفرونو کې پر دوه اړخیزو مسئلو، اسرائیل او حماس، شخړې او د تیلو اړوند موضوعګانو باندې بحث کوي. دا بحثونه به د اوپیک پلس په فارمټ کې وشي، خو طبعا په دې برخه کې همکاري تل په اجنډا کې شاملې وي. په حقیقت کې د تیلو په مارکیټ کې ځینې مشخصې نیمګړتیاوې شته چې ډېرې لویې او زیاتې دي، نو ځینې وخت ځنډ رامنځته کوي، نو په همدې خاطر به همغږي دوام لري. د 2022 کال له لومړیو چې روسیې پر اوکراین یرغل وروړی، دا هیواد د لویدیز لخوا منځوي شوی، خو سربیره په دې هم د سیمې او نړۍ له لرې او نږدې هیوادونو سره د اړیکو جوړولو هڅې کړي. د کرملین د تایید له مخې پوتین به د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره په سوداګرۍ سربیره په نړیوالو سیاسي او بشري مسلو بحث وکړي. اخوا دای به د متحده عربي اماراتو له ولسمشر محمد بن زاید آل نهیان سره د سوداګرۍ، انرژۍ، توریزم او تعلیم په برخو کې خبري وکړي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې وخت منځني ختیځ ته ځي چې هلته د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په سبب سیمه له رامنځته کېدونکو ناکراریو اندېښمنه ده. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف ویلي تمه ده د اسرائیل او حماس جګړه هم د پوتین د بحثونو د اجنډا یوه برخه وي. موسکو چې د حماس د یوې ډلې کوربتوب یې کړی و د اسرائیلو غوسه پارولې. د منځني ختیځ تر دې لنډ سفر وروسته به ولادیمیر پوتین بیرته موسکو ته ستنېږي، څو د پنجشنبې په ورځ د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی کوربتوب وکړي. رئیسی او پوتین به په دوه اړخیزو مسئلو، اقتصادي اړیکو سربیره، د سیمې او نړۍ په یو شمېر چارو له هغې ډلې د غزې پر وضعیت بحث وکړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما ویلي په افغانستان کې د شیعه مذهبو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ډېرې شوې. یوناما د وروستیو پیښو له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او د دې پیښو په اړه د څېړنې د غوښتنې تر څنګ له خطر سره د مخامخ خلکو د خوندیتوب غوښتنه کړې. په عین حال کې د وروستیو پیښو د ځینو قربانیانو کورنۍ او د شیعه مذهبو د علماو د شورا غړي وایي وروستیو حملو اندېښمن کړي او د طالبانو له حکومت څخه د خپل امنیت د خوندیتوب غوښتنه کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما په افغانستان کې د شیعه وګړو په وړاندې د تاوتریخوالي د ډېرېدو خبر ورکړی. یوناما د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د کابل، هرات او بغلان وروستیو پیښو ته چې شیعه وګړي پکې په نښه شوي وو اشاره کړې او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې. یوناما د دې پیښو په اړه د څېړنې او لاملانو سره یې د حساب کتاب غوښتنه کړې او همداشانې ویلي دي چې د هغو کسانو امنیت باید خوندي شي چې له خطر سره مخ دي. په ورته وخت کې د وروستیو پیښو د قربانیانو ځینې کورنۍ هم اندېښمنې دي او د طالبانو له حکومت څخه د ورته پیښو د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه کوي. په شیعه وګړو وروستی برید چې د لندې میاشتې په لسمه نیټه په هرات کې وشو، دوه شیعه دیني عالمان او څلور ښځې پکې ووژل شول. په دې پیښه کې د وژل شوي محسن حمیدي د کورنۍ غړي علي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د نوموړي قاتلان ونیسي او د ورته پیښو د مخنیوي لپاره د خلکو امنیت خوندي کړي.
خپل کور څنګ ته یې په ډېر بېرحمانه ډول شهید او موږ یې په ویر کېنولو. زموږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې د دغسې بې ګناه وګړو چې هېڅ هم کړي نه دي دښمنان او قاتلان پیدا کړي. یوازینۍ غوښتنه مو همدا ده چې جدي اقدام وکړي او د خلکو امنیت وساتي. له دې ورهاخوا بله غوښتنه نه لرو. اوس په زړه داغداره یو او روحي وضعیت مې
علي زیاتوي. تر دې مخکې د هرات په جبرائیل خارګوټي کې په شیعه وګړو تر برید وروسته طالبانو دوی ته ډاډ ورکړی و چې دا ډول پیښې به نه تکرارېږي، خو په وینا یې ورپسې بله خونړۍ پیښه هم وشوه چې د دوی اندېښنې یې لا ډېرې کړي. په افغانستان کې د شیعه علماو د امامیه شورا مرستیال سید جعفر عادل حسینی هم طالبان د شیعهګانو د امنیت په برخه کې په بې تفاوتۍ تورنوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
حکومت فعلي نه تنها برای تامین امنیت مردم
اوسنی حاکمیت نه یوازې د خلکو د خوندیتوب لپاره اقدام نه کوي، بلکې د سراسري امنیت د ادا په کولو سره هڅه کوي چې د دې غمجنو پیښو تر څنګ بې تفاوته تیر شي، چې د سراسري امنیت ادعا یې له پوښتنې سره مخ نه شي.
د طالبانو حکومت د یوناما وروستیو څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې په ټول افغانستان کې د امنیت د خوندیتوب ادعاوې او ژمنې کړې دي. په هرات ولایت کې په شیعه مذهبو تر برید مخکې د لړم په 14مه د کابل په دشتي برچي سیمه کې هم د یوې چاودنې له امله اووه تنه شیعه وګړي ووژل شول او شل تنه نور ټپیان شول. د همدې میاشتې په 8مه نیټه د کابل د دشتي برچي په یوه ورزشي کلب کې هم چاودنه وشوه چې له امله یې څلور تنه ووژل شول او نه نور ټپیان شول. همدا ډول د تلې په میاشت کې د بغلان په مرکز پولي خمري کې د شیعهګانو په یوه جومات کې چاودنه وشوه چې ول مونځ کوونکي یې ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. دا د وروستیو هغو پیښو شمیرې دي چې د طالبانو د حکومت له لورې له رسنیو سره شریکې شوې او د ډېرو دې پیښو مسؤلیت هم د داعش ډلې اخیستی. د طالبانو حکومت تل ادا کړی چې دوی په افغانستان کې داعش ډله ځپلې ده، خو د دغې ډلې د ګواښونو او بریدونو په اړه نړیوالې اندېښنې لا هم د پخوا په شان په خپل ځای دي.
قدرمنو اوریدونکو، له دې راپور سره د لنډې خبرې برخې پای ته راورسېدو. په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیوي مجلې د پروګرام اوریدو ته رابولم. دا پروګرام احمد شیبر چمتو کړی.